در بین آتشی ویندم سرود بر لب لرزان او فسرد، چون زهر سرد مرگ بنایش رسیده بود، غلطید و جان سپرد.
دماس پشین دوی بجه شوی دازده رلیو ده سات خبرونه زحمت چی برورنده که وم تخنیکی چاری تهر روشن پر مخوری. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه 12/19 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ له لارې اوریدل شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی او په هلمند کې مولوي مظاهرې خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی به له جان خالی کوزي څخه خبرونه واورو.
ایساف وای په زابل او خوست ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا له پاکستان څخه تمه لري چې افغان وسلوالو ته د خپلې خاورې کې ځای ورکوي او نړیوالو په لیبیا کې د قذافي په وژنې خوښي څرګنده کړي. ایساف او افغان ځواکونو د زابل ولایت د ترنک او جلدک په ولسوالیو کې ګډ عملیات کړي او په هوایي حملو کې یو شمېر وسلوال وژلې دي. ایساف په اعلامیه کې ویلي په دې عملیاتو کې دوه تنه طالب وسلوال له یو شمېر وسلو او مهماتو سره ژوندي نیولي. ایساف دغه راز وایي د هلمند ولایت په موساقلا ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر د نیولو لپاره عملیات کړي دي. د طالبانو دغه مشر هلمند ولایت ته د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال چارې په غاړه درلودې او دغه راز یې د ورانکاریو لپاره وسلوال هم استول. په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال نیول شوي، خو د طالبانو د سیمه ییز مشر د نیولو یا وژلو په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا ایساف وایي د خوست ولایت په صبریو ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د غړو پر ضد عملیات کړي. ایساف په ویلامی کې ویلي په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې یو قماندان چې په سیمه کې په افغان او بهرنیو ځواکونو حملې او د سړک د غاړې بمی چاودنې کولې له یو شمېر نورو وسلوالو سره نیولی دی. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ایتلافي ځواکونو په غازی آباد ولسوالۍ کې بمباري کړې او له امله یولس تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د کونړ والي سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو مخالفانو په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي پوځ او نړیوالو ځواکونو په ګډې پوستې حمله وکړه، خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. نوموړی وایي له جګړې وروسته په سیمه کې د ایتلاف هلیکوپټرو بمباري وکړه او یولس تنه ملکیان پکې ټپیان شول. په سیمه کې ایتلافي ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي په دې بمبارۍ کې 14 ملکیان ټپیان شوي چې د دریو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات له پاکستان څخه تمه لري چې افغان وسلوالو ته د خپلې خاورې کې ځای نه ورکوي او د دې په نظر یو قوي پاکستان د سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم دی. هیلری کلینټن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وویل افغان او ایتلافي ځواکونو په افغانستان کې په طالبانو فشارونه زیات کړي او موږ سترګې په لار یو چې پاکستان به د پولې دې غاړه د وسلوالو د امن ځایونو پر ضد قوي ګامونه پورته کړي او طالبان به وهڅوي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني. موږ پوهیږو چې د پولې یوې غوړته د ترورستانو او د هغوی د امن ځایونو له منځه وړل کار نه ورکوي. دا لکه هغه زړه کیسه ده چې ماران په خپل انګړ کې ساتئ او یوازې د ګاونډیانو د چیچلو تمه ورڅخه کوئ. پوهیږئ چې همدا ماران به ستاسې انګړ ته هم مخه کړي. موږ د پولې دواړو خوا ته په دې مسلې پوهیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل واشنگتن او اسلام آباد باید خپل پام د افغانستان د سولې په عملي کې د طالبانو او حقاني شبکې د وسلوالو داخلولو ته واړوي. امریکایي چارواکي وایي هیلری کلینټن او ورسره جک پوری هیئت د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د هغو وسلوالو پر ضد چې ویل کېږي د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو حملې کوي د عمل کولو په اړه څلور ساعته بیخي سپینې خبرې وکړې. امریکایي چارواکي وایي آی اس آی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته اسلام آباد ته تللې ده. پاکستان زیار بازی چې د خپل سیال هند په څنګ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې څوکۍ خپل کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د 103 نوي غړو هیوادونو عمومي اسامبله به نن د امنیت شورا د 95 موقت غړو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. دا نوي کسان به د امنیت شورا په 15 کسیزي شورا کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د آسیا پاسیفیک حوزې لپاره یو څوکۍ بیله شوې او د خپلولو لپاره یې پاکستان له قرغزستان سره سیالۍ ته ولاړ دی. پاکستان له 1940 میلادي کال یعنې له خپل موجودیت راهیسې د امنیت شورا په شپږو دورو کې د موقت غړي څوکۍ ګټلې وي، خو قرغزستان هیڅکله هم دا څوکۍ نه ده خپله کړې. هند روان کال په سر کې د امنیت شورا موقت غړیتوب ترلاسه کړی و او د 2012 کال تر پایه به په دې چوکۍ پاتې وي. د روان کال په پای کې به په امنیت شورا کې د بوسنیا هرڅګووینا چوکۍ خالی شي او د نیولو لپاره به آذربایجان، هنګری او سلووینا سیالۍ وکړي. په امنیت شورا کې امریکا، روسیا، چین، فرانسه او انګلستان دایمي غړي دي او همدا 15 هیوادونه د ویټو حق لري. ترکیه د کوردی اغانو پر ضد جګړې کې د ایران مرسته غواړي او دا په داسې حال کې ده چې په زورونو ترکیه عسکر د ځمکې او هوا له لارې د عراق په شمال کې د درېمې ورځې لپاره د کوردانو په سنګرونو حملې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی سره په انقرې کې وکتل او د کوردی اغانو پر ضد د نږدې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران په تیرو وختونو کې د عراق په خاوره کې د کوردانو پر ضد تنظیم شوې او همغږې حملې کړې وې. د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې کوردي اغیانو د ترکیې په جنوب کې 40 ترکیې عسکر ووژل، شاوخوا 10,000 ترکیې عسکر د عراق د پولې اخوا له یاغیانو سره په نښتو کې ښکیل دي. او د لیبیا په مرکز ترابلس او نورو برخو کې خلک د مامور القذافي په وژنې خوښۍ کوي. د نړۍ یو زیات شمېر هیوادونو هم د قذافي د داستان د ختمېدو په اړه خوښي څرګنده کړې او په لیبیایانو یې غږ کړی چې په هیواد کې د یوې ډیموکراټیکې راتلونکي لپاره د کار وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه څرګندونه کړې دي. په روانه خبرونه کې پاکستان ته د هیلری کلینټن سفر چارو او پر همدې سفر مو د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر نظر اخیستی.
افغانستان حالات ټیک شوی نه، پاکستان حالات هم نه ټیکیږي.
په هلمند کې د پولیسو پر ضد یو شمېر کسانو مظاهره کړې. په کابل کې یو شمېر کسان له ډاکټرانو شکایت لري.
بعضی ډاکټر صاحبان متاسفانه چې هغه مربوطه دواخانه یا اجاره ای ورسره یا هغه دواخانه د هغه خپلی.
تر درو بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه لرو او ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مو ستاسو تازه پیغامونه راغونډ کړي دي. او خبرونو کې مخکې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانه وغوښتل چې افغان وسلوالو ته دې په خپلې خاورې کې ځای نه ورکوي او د دې په نظر یو قوي پاکستان د سیمې د ثبات لپاره ډیر مهم دی. له پاکستانه دغه اوس په ټلیفون د ازادي راډیو خبریال مجیب انګار را سره دی. مجیب انګار، مخکې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې خبري غونډې کې څرګندونه کړې دي. په دې خبري غونډې کې هیلری کلینټن څه وویل؟
شیبر سے تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، میرمن کلینټن نن په اسلام آباد کې د کوربې هیواد خارجه وزیر سره یو ګډ خبري غونډې ته وینا وکړه. کلینټن په خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې د خپل سفر د هدف په باب وویل چې له پاکستاني مقامات سره په ډېر جدیت خبرې کوي او په زغرده یې ورته ویلي چې ترهګر د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې دواړو خواو ته خوندي پناه ځایونه لري او اوس د دې وخت را رسېدلی چې پر وړاندې باید جدي اقدامات وشي. میرمن کلینټن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې د افغانستان په خاوره په ځانګړې توګه په دغه سرحدي سیمو کې د سختریزو وسوالو یا طالبانو پر وړاندې اقدامات نه کوي، دا چې په پاکستان باندې فشار راوړي تر شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نو دوی ویل چې افغان او ناټو ځواکونو په دې وروستیو کې په دغو سیمو کې یو لړ بریالي عملیات ترسره کړي چې ښکاره ثبوت یې په دې وروستیو کې د حقاني شبکې د یو لړ مهمو کسانو نیول یا وژل دي. او میرمن کلینټن د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه، ویل چې په دې برخه کې پاکستان ډېر کلیدي نقش ادا کولی شي او باید چې خپل رول خامخا ولوبوي. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې همداشان وویل چې له پاکستاني مقاماتو سره په ګڼو مسایلو خبرې کړي، خو د مذاکراتو اصلي تمرکز یې پر دې و چې څنګه کېدی چې له افغانستان سره په ګډه پوله د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي، د هغوی د تګ راتګ مخنیوی وکړي او د سولې دغه بهیر بریالیتوب ته ورسوي. خو زیات اګر چې د دې خبرو نتایج په میاشتو او کلونو کې نه، بلکې په څو اونیو او ان په څو ورځو کې مخې ته راشي. د هغې د خبرو نه داسې اندازه کېدله چې یعنی پرښتیا هم داسې لکه چې کارپوهان ویل په ډېر جدیت سره پاکستان ته خپل پیغام راوړی. او دا یې وویل چې نننی صحبتونه او د خبرې زمون د یو چوکات کې شولې چې باید دا د تیرو پښان اثر په یو غوړېدل او بل وتلی نیوي باید سم دستي عملی شي او هغه ورپسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نام سوال وشو چې آیا پاکستان به حاضر شي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي. نو هغه داسې ثانی ولی وویل چې پاکستان په دغه سي هر ډول اقدام کوي نو لومړی به د پارلمان نه یو بیل پاس کیږي، یعنی پارلمان نه به اجازه اخیستل کیږي، او بیا زموږ د وړاندې چې ټول ګوندیز کنفرانس شو او دغه کنفرانس د پریکړو په رڼا کې به دوی دغه ډول اقدامات کوي. دا به د وخت وړاندې خبرې وي چې د هو یا نه جواب درکړم، خو د سولې پروسې د بهیر په هکله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې همیشه په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې برخه کې چې هر څومره د دوی له وسه پوره وي له همکاري به نه سپموي. بله
مجیب انګار مننه وام اورېدل چې د مجیب انګار په څرګندونو کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کاروي کچرته پاکستان غواړي چې پر شمالي وزیرستان بریټ وکړي نو د پارلمان موافقه ته اړتیا لري. روسه به پروانه خبرونه کې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر څرګندونی په همدې ارتباط خبرې کړو. خو اوس بیا هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د اسلام آباد د سفر په ارتباط د پاکستان پخوانی پوځي مشر ویلي دي چې د پاکستان او امریکا اړیکې د ټولو وختونو په پرتله د کړکیچ او مطلق بې اعتمادۍ په حالت کې دي. جنرال پرویز مشرف لاسو شئتیت پرس خبری آجان سر پا مرکه که همدار سرگنده کرده چه ده پاکستان قبایلی سیمو تا ده امریکایی زوکونو استول با لوی صحووی او امریکایی سرتیرو تا با دیر مرجوب لواوری. ده متقاعد جنرال پرویز مشرف ده سرگنده ولو نور جزیات ده احمد تکل پرپورد که
جنرال پرویز مشرف چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا په ارکانزاس ایالت کې یو غونډه توینا کوله دا ومنله چې پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې د ځپلو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. خو د لغونډې وروسته له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې په یوازې ځان نه امریکا او نه پاکستان کولای شي چې افراطي وسلوال مات کړي. دا وویل که امریکا د پاکستان قبایلی سیمو ته خپل ځواکونه واستوي نو په سخت لانجه کې به ونښلي. په دې اړه مشرف زیاته کړه ښایي د امریکا پوځ د بن لادن د وژنې لپاره د پوځي عملیاتو په څیر د هلیکوپټرو په وسیله پر وسلوالو د برید او تیښتې تکتیک پلی کړي. خو د پوښتنه وکړه چې دوی په څه شمېر دا ډول عملیات کولای شي. د مشرف په وینا په دې صورت کې به امریکایي ځواکونه سخت تلفات ورکړي. د پاکستان پخواني ولسمشر وویل چې د پاکستان پوځ باید د حقاني شبکې د ځپلو لپاره امریکایانو ته خپله ستراتیژي روښانه کړي. مشرف همدراز وویل چې د پاکستان پاوز په اپټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د استوګنې د ځای د معلومولو په برخه کې د ستر غفلت له وجې ګناهکار دی. خو جنرال مشرف پر امریکایي چارواکو هم له دې کبله انتقاد وکړ چې پر پاکستان له افراطي وسلوالو سره د همکارۍ تور نه لګوي. نوموړي څرګنده کړه چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس مهال د کړکیچ په تر ټولو سخت او د مطلقې بې اعتمادۍ په حالت کې دي. د امریکا د وسلوالو قواو د پخواني لوی درستیز د څو اونیو مخکې څرګندونې هم رد کړې. ادمیرال مایک مولن له خپلې دندې له ګوښه کېدو څو ورځې مخکې د امریکا د سنا په غونډه کې ویلي وو چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI د حقانی د تروریستی ډلې ملاتړ کوي. مشرف وویل پاکستان د تروریزم تراه نه بلکې قرباني دی او زیاته کړه چې د مولن خبرې له انصاف لري وي. مشرف وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بیا ظهور علت د امریکایانو سهوی او ناسم اقداماتو. جنرال مشرف د سرګندونې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په ورځ وکړي. میرمن کلینټن په کابل کې له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل که پاکستان موافقه کوي که نه کوي امریکا به په پاکستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد په هر صورت اقدام وکړي.
په راپورټ کې مو د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې واورېدې چې ویل په شمالي وزیرستان کې باید د عملیاتو لپاره پاکستان خپله ستراتیژي امریکا ته روښانه کړي. د امریکا او پاکستان پر اړیکو هم څرګندونې وکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال مجید بابر د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سلیم سیف الله سره د پاکستان او امریکا پر اړیکو مرکه کړې ده. سلیم سیف الله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن د جرګې غړی هم دی. له نوموړي سره دا مسله هم په مرکه کې مجید بابر څېړلې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د اسلام آباد سفر به د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو څه اغېز وکړي.
میټینګونو د راتګ مقصد دا دی چې تعلقات نور ښه شي او تعلقات نن سبا د پاکستان او د امریکې لږ په کې هغه راغلی دی چې کوم مخکې خوږوالی او هغه اوس کم شوی دی. نو په دې سلسله کې هیلری کلنټن راغلی ده اور سی آئی اے ہیڈ وغیرہ دے فوجیانو مشرم راغلے دے نو پادا یقین دے چھے دے سرا چھے کم دا تعلقات کے بدمزگی راغلے دا نو آگے کے با بیا امید لرما چھے اس دا بہتری برا شی پگے.
سلیم صاحب دا سی ویل کی گی چھے دا گھر ٹول یا وفت سرا دا دیرو شرطنو پاکستان تراغلے دے نو استاسو په نظر باندې هغه شرطونه چې دوی ځان سره راوړي دي پاکستان دا محل دې ته تیار دی چې هغه شرطونو ته د او جواب ورکړي؟
نه دا خو وګوره دي موږ به خپل هغه ته ګورو. پاکستان خو خپل حالات ډېر خراب دي، اقتصادي حالات ډېر خراب دي، امن و امان حالات خراب دي. پاکستان نن ډېر لوی تکلیف کړی او پاکستان دا خواهش لري چې نور دا تکلیف کې اضافه نشو کولی. ولس چې دی عوام ډېر غریبان پریشان دي. پاکستان که سر غلط قدم واخستو نو دینه به پاکستان ته ډېر لوی نقصان لري.
سلیم صاحب داسې ویل کېږي چې دغه وفد دا وایي چې په پاکستان کې دننه د حقانی نتورک چې خبره کېږي د هغوی په خلاف د پاکستان کاروایو کې، پاکستان ولې په خارجه سطح او په داخله سطح باندې او په پوځي سطح باندې د دغه ډلې په ضد ولې کاروایی نه کوي؟
گورے جی زخو ہے جی پورا پاکستان کے پکارے سے کو مسئلہ دمرا جرے بنیادی وجہ خدا جنگ دے کر اپ افغانستان کے اغیب وجہ پاکستان تم دمرا ڈیرا اسلحہ راگا وہ دا پکارے سے کراچی نہ تر خیبر پورے دے اصلے کمی چدا دا خود پاکستان خپل ضرورت دے اور پاکستان تک کول پکار دی بغیر دے امریکہ وینا یا دے چین وینا یا دے روس وینا یا دے انڈیا وینا خپل دی کہ وہ پاکستان پکار چې خپلم دس تنظیمونو او دس قوتونو مخالفتو کی چې کوم په زور باندھے او په زبردستی باندھے خپل سوچ او فکر تے دے پا عوامو باندھے اچھول واڑی نو دا کاغذ پکے اکانی نیٹورک دے کبل نیٹورک دے حکومت تاسیم کول پکار دی.
سلیم صاحب خیرانه پختنه می دادا چې افغانستان د پاکستان گوندی هیواد دی او پاکستان دا همیشه داوه کوي چې د دغه هیواد د بدامنه لکبله پاکستان ډیر قربانیان ورکړي دي. تاسو د امن د یو جرګیم غړی او د افغانستان سره د امن دغه لړۍ مخکې بوزي، نو په دې موجوده حالاتو کې د پاکستان د هند او د افغانستان تعلقات کم طرف ته روان دي؟
پاکستان اور ہندوستان تعلقات کو زدیشی پاک کیا مشرا خکول پکار دی. افغانستان اور پاکستان ہو منگا خدا سے چڑھوں نے چدا دینا وطر ہے نشو نا خواہش کرو چ افغانستان حالات سے خدا خطی دیو کو پریشانی دا او اللہ تعالیٰ تب سوال کو چدا افغانستان حالات سے ٹکشی بھی نہیں پاکستان حالات ہم نہ ٹکے گی.
دا پاکستان دا پارلیمان دا بہرانی اڑکو دا کمیٹی مشر سلیم سیف اللہ په یوې خبرتیا پسې مو په هلمند کې د پولیسو پر ضد د لسکونو کسانو له اعتراض خبرو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لسکونو کسانو نن د پولیسو پر بد چلند د اعتراض لپاره لاریون وکړ. دوی پر ځای پولیسو تور لگاوه چې د شپې لخوا شوکی او غلاوی کوي او د خلکو کورونو ته اوړي. امنیتي چارواکي څه وایي؟ تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې.
د لشکرګاه شهر سلګونه کسانو د ولایت مقام مخې ته لاریون وکړ او د دولت نه دغه پولیسو د نیولو غوښتنه وکړه چې د دوی په خبره د خلکو کورونو ته اوړي او غلاوی کوي.
هغه چې یو پولیسي راشي چې یو غرامل کې ټینګې کابل ووبلي نه تا نه طالب پیژنو ورور د طالب دی نه حکومت پیژنو په پولیسي موټر کې وي مړی کې نو موږ یې څوک کولای شي بل سره کولای شي زه کوای ځن چې کوای ځي
کله وسخه نه شروع ځدنه نه شروع دا تقریبا د دوه درې چې کیږي دغه حالات شروع دی. نن دېس راته وروړو زه به وباسم، نن دېس راته وروړو د ښځو کالي وباسم، د خان وباسم. ما ته سم د خان هم کیسه کې نه وي دا چې په ښځو کې ګرځي دغه بد کار دی. نه د کلي ژغ پروکې ولې دي.
د پولیسو ځینې سرچینې وایي د لشکرګاه ښار اړوند د شرقي لشکر بازار په سیمه کې غلا او شکوونکي ډېر سوي دي، خو هغوی دا نه مني چې پولیس غلا کوي. دولت د مکان مخې ته لاریون کوونکو دغه کس مړی هم راوړی و چې د لاریون کوونکو په خوله د پولیسو له لورې په کور کې وژل شوی او ګڼ شمېر توکي هم ترې وړي دي.
ځکه چې زموږ د دوی همکاري دا غوښتنه دا ځینې کوو چې د اوزیه خلک دلته بدل کړي او زموږ موږ خپل وچ روړي چې نسخوړه. لیکن دا د ودي ګور د مړی د بلاک خارې تر اوسه په سر کې پرتې دي، په ویښتانو کې پرتې دي. پرون بېچاره خپل بلاکان وایي داسې نه دي چې دی سرمایهدار دی یا کسبکار دی یا بل څه دي.
دغه مې دا دوې درې میاشتې کېږي چې پولیسي مازدیګر د سړک پر غاړه ماښام ماخوستن د شپې د سړک پر غاړه ورته ګرځي. هغه زموږ په کورو کې راځي، لېږي، تلاشي کوي، توپنکچي او توپکان ورڅخي. موږ ولاکه سره ایسته چې پره ووځو هغه ټکان نه بیني کوي، یا پسونه ځغلي، یا سندخان، یا ګنډونه ځغلي، د کور څخه ګنډونه ځغلي. پر هغه د پاسه بیا ګوري په دروازه کې یا پر ګېټ ګوري د ماخوستن ماشت کې چلمان ولیدي. موږ مانځه ته ولاړ، دوی پر دیوالو باندې ګوري، شاوخوا ګوري، او ورځي چې ورته ګوري چې بالا دوی دورې ځغلي، دورې ځغلي.
لاریون کوونکو ویل په دغه سیمه کې د تیرو درېو میاشتو راهیسې غلاوې او شکونې کېږي چې د دوی په وینا ټولې پولیس کوي، او په دې اړه یې څو ځله پولیسو ته شکایتونه هم کړي دي، مګر تر اوسه یې مخه نه دي نیول سوی. د هلمند د همغږي د دفتر مرستیال اسماعیل خان رسنیو ته ویلي دي چې په شرقي لشکر بازار کې پولیس غلا نه کوي، بلکې غله او لاره شکونکي د پولیسو له جامو کار اخلي او د خلکو نه پیسې اخلي چې په دې اړه د پولیسو هلې ځلې پیل سوي دي، ډېر ژر به یې مخه ونیسي. په دې اړه د لشکرګاه ښار د امنیت سرپرست امیر عبدالقادر خان زهیر وایي په دې سیمه کې غلاوې ډېر سوي دي، او دا یوازې د اختر د نږدې کېدو سره تړاو لري چې د زهیر په خبره پولیس یې ډېر جدي په مخنیوي پسې دي، مګر دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس هلته ځي او د خلکو کورونو ته اوړي غلاوې کوي. په لشکرګاه کې افغان ځواکونو ته د امنیت تر انتقال وروسته امنیت یو څه خراب شوی دی. نن پولیس په غلا تورن شوه، او څه موده مخکې درې پرله پسې ځانمرګي بریدونه وسوه، او خلک ورځ تر بلې پر دې پروسې خپل باور د لاسه ورکوي. که څه هم دولتي چارواکي دا نه مني چې پولیس غلا کوي، خو دولت د مقام له لورې تېره ورځ د ملي اردو هغه ډله هم ونیول شوه چې دوی په لویه لاره موټر چلوونکي او تجاران شکول او پیسې ترې اخیستلې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د هغو ډاکټرانو له کارونو شکایت لري چې دوایې یوازې په هغو درملتونونو کې پیدا کیږي چې له ډاکټرانو سره ارتباط لري. په کابل کې د یو شمېر درملتونونو څښتنان او ډاکټران هم دا خبره مني چې د یو شمېر ډاکټرانو او درملتونونو ترمنځ یو ډول تړونونه کیږي چې ګټه یې دواړو لوریو ته رسیږي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف دا مسله په یوه راپورټ کې څېړلې.
په کابل ولایتونو کې اکثره خلک د ډاکټرانو لخوا د ناروغیو د سم نه تشخیص ترڅنګ یوې بلې ستونزې سره هم مخ دي چې هغه د ډاکټر او درملتون ترمنځ د درملو د پلورلو لپاره یو ډول تړون دی. یو شمېر ناروغان وایي چې کله ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر یې ځانګړي درملتونونو ته لیږي چې خپل درمل له هغه ځایه واخلي. د دوی په وینا چې په دغو درملتونونو کې بیا درمل نه یوازې دا چې په لوړه بیه پلورل کیږي، بلکې په بل ځای کې پیدا کیږي هم نه. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د ډاکټرانو له دې ډول کړنو په تنګ راغلي ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد الله توتاخیل ده. داسې ډاکټران ډېر شته دي چې هغوی له دواخانو سره خپل خبره لري، او د هغوی نه بغیر بل چېرته دغه دوا پیدا کیږي نو یا پیدا کیږي مو ولی هغه نسخه کې داسې شپر لیکلی چې نور څوک پرې نه پوهېږي. دغه څو ځلې موږ لیدلی دي او وینو یې.
زما نوم حاجي باشا خان دی. نه نه، دا ډېر غلط کار دی. دا یقینا د دې سره ټول افغانان د دې ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هر یو ډاکټر ته موږ مراجعه وکړو، خلکو ته مراجعه وکړي، نو هغه ډاکټر خو اول په شفاخانه کې وخت نه ورکوي، وایي چې زما شخصي معاینه خانې ته راشه. شخصي معاینه خانې له چې راشه هلته ستا هغه تشخیص وکړي، معاینات وکړي، که د هغې نه وروسته تا ته دوایي ولي. هغه دوا په هر دی کې چې ګرځي نور درملتون کې نه پیدا کېږي، تر څو چې د ده په خپل درملتون کې نه.
تر ډیره د دغه کار هدف د درملتونونو لخوا د درملو ژر پلورل ښودلی کیږي، او د دې کار په بدل کې د درملتونونو خاوندان ډاکټرانو ته کمیشن هم ورکوي. ځینې درملتونونه هم دا خبره مني او وایي چې دا کار په اکثره سیمو کې کیږي او خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
بعضې ډاکټر صاحبان متاسفانه چې هغه مربوطه دواخانه یا اجاره ورسره، یا هغه دواخانه د هغه خپل پاس معاینه خانه اعلان دواخانه چې یو پرابلم هغه ورسره قراردادي موږ خپله په سترګو دلیدله، د حال چې اکثره مریضان خصوصا ولایت نه چې راځي اقتصاد ضعیف ده د هغه توانایي دانه ده چې مثال هغه دوا واخلي یا نیمایي هغه نه در کې ورود نه ورکی ورته یا وای چې بعد د دې دواخانه واخلي او معمولا یو شفر دی د ډاکټر او د دواخانه په مایس کې دا یو مثال نه چې په مثال هو خصوصا مثلا د موږ د خواته څنګه اخواتم ډاکټران دي اکثر مثلا یو نسایی رو ولادی ډاکټر دي دغه نسخه باید معمولا خپل دواخانه واخلي چون یو پیری یا دوا پیری موږ دغه نسخه اجرا کړه هغه دواې د مریض پلاس بیرته لګل وی در حالی که هغه دوام درسته و چې دا صحیح نه
و موږ خپل د دغه ستونزې پاکله د کابل ښار له شمیر ډاکټرانو سره هم خبري وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو یوازې مساوردک سره مو دغه ستونزه شریک کړه هغه د خبره و منله چې د ډاکټر او درملتون ترمنځ یو ډول تړون وي خو زیاته کړه چې دوی دا کار د دې لپاره کوي چې په بل ځای کې ناروغ ته سم درمل نه ورکول کیږي
دواګانې نه کنټرولې په بار بار خو مسولین د وزارت صحت عامه ویلي چې دلته جعلي دواګانې راځي او چیرته چې جعلي دواګانې نه استفاده کیږي الته ډاکټر بدنامه کیږي ځکه دواي مریض ته ګټه نه لري او خپل دواخانه کنټرول او خپل دواګانې کنټرول او په اطمینان لرو چې دا د اطمینان وړ دوا ده او مریض هم ناروغ هم علاج کولای شي ته یو مریض چیرته یو ځای ته ریفر کوي یا لیږي یا استا وچ ټول شالته دا کار دی وکړه نو په ځای کې چې تا اطمینان دی یلته بیا استه
نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم خلک لډيري وګدې مودر په دې خو لدا ډول سنځو سره مخ دي هغه خلک چې لدا ډول سنځو سره مخ کیږي شکایت کوي چې دولت تر اوسه په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی خود عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل بیا وای چې هر هغه ډاکټر چې دا ډول کار کوي له غسر به د قانون لمخې چلند وشي
ډاکټر وظیفه یې سکد نسخه
د ډاکټر دنده ده چې ناروغ ته نسخه ولیکي خدا چې ناروغ هغه دوا چیرته اخلي دا خپل کار دی دا چې ډاکټر ناروغ یو ځنګړې درملتون ته لیږي دا په اصل کې د طبابت اجتماعي او مسلکی اصولو په خلاف کار دی او هر کله چې موږ دا ډول پیښه ووینو قانوني چلند ورسره کوو
د امروز برخورد قانوني کړی
د امیر روغتیا وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د ستونزه په پراخه ډول موجوده ده بل خو بیا که څه هم د امیر روغتیا وزارت وایي چې دوی د روغتیا په برخه کې لمخ کې نه لنه سلنه تر اتیا سلنه پورې پرمختګ کړی خو یو شمیر افغانان بیا دا خبره نه مني دوی د ډول ستونزو ترڅنګ شکایت کوي چې کلیو ته ډاکټران نه ځي چې له دې کار سره بیا کله ناکله ځینې خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي
له ډاکټرانو مو په کابل کې د یو شمېر اوسیدونکو شکایت په راپورټ کې اورېده چې ویلې ډاکټران له درملتونونو سره تړونونه لري او ګټوټه سره او په ګټوټه کې سره شریک دي وروسته به په خبرونه کې د افغانستان په ختیځ کې د ډاکټرانو د ټولنې د مشر له شکایت تاسو خبر کړو
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي
ابو زید الافغانی په خپل اس ام اس کې لیکي د اوبو او برښنا له وزارت غواړو چې د امو سیند پر غاړې د استنادي دیوالونو کار شروع کړي تر څو د اوبو د بیا ډیروالي په وخت کې زراعتي مځکو ته زیان ونه رسیږي عبدالظاهر مشفق له لغمان څخه لیکي افغان حکومت باید د ایرانی حکومت بیرحمانه او ظالمانه کړنې جدي وګڼي او په ایران کې د افغانانو د ډله ییزو اعدامونو مخنیوی وکړي رومان الکوزی له کندهار څخه لیکي په هر ځای کې چې قومنده او مشري سم وي هلته هیڅ څوک سرغړونه نشي کولی او نه د قانون خلاف څوک کار کولای شي دلته په کندهار کې د محلي پولیسو رامنځته کېدلو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده د خلکو سره اوس مهال شوازه کوي او د امنیت په راوستلو کې هم ښه نتیجه ورکړې ده دغه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو مسولین وایي چې په هر ځای کې چې امنیتي وضعیت ښه نه وي هلته زموږ فعالیتونه کمزوري او یا هم بالکل نشته دلته په کندهار کې ښار ته په ځینو نږدې ولسوالیو کې د مخابراتي کمپنیو فعالیتونه کمزوري او یا په هیڅ حساب دي دا په داسې حال کې ده چې دلته هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته لکه د ارغنداب دامن او شولیکوټ ولسوالیو ځینې ساحې چې په دغو ساحو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي هیله ده چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه ستونزه حل کړي میرویس جبرخیل د ننګرهار څخه لیکي په حصار کې غلجایي ولسوالۍ کې مکتبونه نشته باید د پوهنې وزارت مکتبونه جوړ کړي دا خلک له تعلیم سره مینه لري عبدالظاهر مشفق له لغمان څخه لیکي پاکستان به هیڅکله د افغانستان سره د طالبانو په حق له صادقانه خبرې ونه کړي ځکه پاکستان په دې پوهیږي چې د بهرنیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څولو به پیل کړي
د د ازادي رادیو روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د ازادي رادیو د اف ام په 3.15 صفه خبرونه کوي. البته د لړم له اتمې وروسته چې په اروپا کې ساعت تغییر کوي، د ازادي رادیو خبرونه د دې ترڅنګ په منځنیو صفو 0.00 همدارس 0.15 او همدارس 0.35 پنځه سپو هم اوریدلی شي. دا سپې به بیا تاسو ته تکرار کړم، په منځنۍ څپه 0.00 0.15 او 0.35. البته یو شمېر نورې منځنۍ څپې هم لرو په راتلونکو خپرونو کې به تاسو ته اعلان کړم. په یاد لري د عقرب له اتمې وروسته چې د یکشنبې ورځ ده او د اکتوبر له دیرشمې سره برابره ده، په اروپا کې ساعت تغییر کوي او د ازادي راډیو خپرونې په منځنیو څپو هم اوریدلی شي. اوس 2:30 شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. جانقه علي کوزی اوروي.
ایساف او افغان ځواکونو د زابل ولایت ترنک او جلدک پولیس ولایو کې ګډ عملیات کړي او په هوایي حملو کې یو شمېر وسلوال وژلي. دوی د غراز وای د خوست ولایت په صبرې ولسوالۍ کې د حقاري شبکې د غړو پر ضد هم عملیات کړي. د کومر سیمه ایز چارواکي وایي تلافي ځواکونو په غازی آباد ولسوالۍ کې بمباري کړي او لامل یو لستر ملکیان ټپیان شوي دي. پاکستان زیار واسي چې د خپل سیال هند په څنګ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې څوکۍ خپل کړي. ترکیه د کوردی یاغانو پر ضد جګړې کې د ایران مرسته غواړي او دا په داسې حال کې ده چې په زرونو ترکیه عسکر د ځمکې او هوا له لارې د عراق په شمال کې د درېمې ورځې لپاره د کوردانو په سنګرونو حملې کوي. او د لیبیا په مرکز طرابلس او نورو برخو کې خلک د معمر القذافي په وژنې خوښي کوي.
په روانه خبرونه کې مو مخکې د کابل د یو شمېر روسیدونکو په وینا واورېدل چې ډاکټران له درملتونونو سره جوړ جاړی کوي او په ګټه وټه سره شریک دي. اوس په د یو ډاکټر څرګندونې واورو چې دی څه اعتراض لري. په ختیځو سیمو کې د ډاکټرانو ټولنه وایي د نفوسو په اساس د روغتیایي خدمتونو د ورکړې په مسله کې د ننګرهار ولایت نفوس کم ګڼل شوی. دا ټولنه وایي د بیلابیلو پروژوي فعالیتونو له مخې د دغه ولایت نفوس څه کم 3 میلیونه اټکل شوی، خو د روغتیایي خدمتونو په برخه کې تر 1.5 میلیون هم کم نفوس ورته روغتیایي بودیجه منل شوی. له دې امله دغلته د روغتیایي خدمتونو کیفیت خراب او خلک بهرنیو هیوادونو ته په ورتلو مجبوري شي. په ختیځ کې د ډاکټرانو د ټولنې له مشر ډاکټر خوشحال تسل سره د ازادي راډیو خبریال داود وفا مرکه کړې.
په ننګرهار کې خدمتونه ولې معیاري نه دي؟ مثلا امنیت تامین دی، ګاونډي هیواد ته ډیر نږدې دی، هغه وسایلو امکانات چې ضرورت وي په صحیح لحاظ باندې هغه د ګاونډي هیواد نه ډیر په لږ وخت کې را رسیدلی شي. د دینه پرته نور امکانات هم د هغه نورو سیمو په نسبت چې جګړه په کلا هم په شدت سره روانه ده ښه دي. نو بیا ولې دلته امکانات محدود دي او ښه نه دي؟
دې کې ډیر فکتورونه رول لري. یو موضوع ده چې د ننګرهار اوسنی نفوس چې دی د مختلفو ارقامو چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د انکشافي پروژو په اساس یا د واکسین د پوښښ د کچې په اساس باندې ترلاسه شوی. د ننګرهار اوسنی نفوس 2.8 یا 2.9 حتی تر 3 میلیونه پورې د ننګرهار نفوس دی. خو د ننګرهار د ټولنیزو خدماتو لپاره چې کوم نفوس ته بودیجه ورکول کېږي هغه تیر کال 1.3 میلیونه وه. ممکن دا 1.5 میلیون ته سږ کال اوچته شي چې د روغتیا په برخه کې په افغانستان کې پر کپیټا یعنی د یو کس په سر باندې 1.6 ډالر تخصیص شوی. 1.6 ډالر 200 افغانۍ کې په 200 افغانیو د یو افغان روغتیایي خدماتو کمیت او کیفیت دواړه تر پوښتنې لاندې راځي. بله مسله دا ده چې
په کال کې که په میاشت
په کال کې د یو افغان د روغتیایي خدماتو دپاره 200 افغانۍ تخصیص شوی، یعنی 1.6 ډالر. هر هیواد د خپلو وګړو دپاره په بیلابیلو برخو کې بیلابیل پر کپیټا یا هغه پیسې لري چې د خدماتو دپاره ته مصرفېږي. دغه امکانات موږ د معرف په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، نور انکشافي برخو کې، په امنیتي چارو کې دغه پیسې زموږ ډېر کمې دي. دا وجه ده چې دلته د خدماتو کیمیت او کیفیت ډېر زیات خراب دی. بله مسله دا ده چې په ګاونډیو ولایتونو کې هم ستونزې شته. د ګاونډیو د لغمان او د نورستان او د کونړ او حتی د کابل، د اوزبین، د سروبي، د لوګر د ناروغان د ننګرهار روغتون ته مراجعه کوي. نو په روغتون باندې لوډ ډېریږي. دغه وجه ده چې پرسونل کم دی، امکانات کم دی، درمل نشته، تشخیصي امکانات نشته. دغه وجه ده چې اکثره وخت دلته ستونزې راولاړې وي.
او دا د نفوسو د کموالي خبره چې تاسو وکړه، دا یعنی په آگاهانه ډول باندې کم شوی دی د ځینو سیمو دپاره او که نه؟ یو پخوانی احسایه ده او اوسنی حکومت له همکاری او بل دا چې په ټولو ولایتونو کې همدغه سي استاس د معلوماتو په اساس د نفوس سطح او کچا کم خودل شوې ده او که یوازې محدود سیمو ده پاره ده
څومره چې موږ ته معلومه ده او موږ په بیلابیلو مجالسو کې د چارواکو هم دا خبره تر اوسه په دغه احسایه یا د نفوس شمیرنه اصلا شوې نه ده دا په تخمینی ډول باندې او کلی د کلی د کوسی نفوس شمیرل شوې ده هغه په تناسب نور نفوس هم حساب کړی دی حال دا چې داسې نه ده نو د یو شر درې میلیونو نفوسو مسله د ننګرهار چې د همیشه چارواکي او نور مسؤولین په غونډو کې هم یادی ممکن دا څه نورې اوږدې ریښې هم ولري د تر شا نور لاسونه هم وي دا چې مرکزي احسایي د ننګرهار دپاره د یو شر درې او یو شر پنځه میلیونو نفوس تخصیص ورکړی زه نه پوهېږم چې دا د کومې لارې کړی دی خو دغه دا به ډېر ظلم وي چې د دې سیمې د نفوس سره دا کار کېږي ممکن په نورو ځایونو کې هم څه ستونزې موجود وي خو څومره چې تصور کېږي د ننګرهار سره د مور او میری سلوک شوی دی
ډاکټر صاحب که وروستۍ پوښتنه وکړم او هغه دا ده چې تقریبا د نړیوالې ټولنې حضور په افغانستان کې دا د لس کلنۍ کېږي یا لس کلنۍ شوی دی په دغه لسو کالو کې په صحیح برخه کې موږ څومره لاسته راوړنې لرلې دي او په تېره په ننګرهار ولایت کې په صحیحي او روغتیایي برخه کې څومره پرمختګ شوی دی توقع خو دا ده چې باید ډېر زیات پرمختګ شوی وي
زه غواړم په دې برخه کې په روغتیایي برخه کې خبرې وکړم صحیح ده زه دا منم چې روغتونونو کې به رنګ روغن شوي یو څو رنګه خښتې به په روغتونونو کې ښودل شوي وي دا زه منم خو تر دې مهاله د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون چې دی حتی یو عادي ډیجیټل ایکس ری هم نه لري داسې یو ولایت چې دې ته زمونږ والي صاحب ته د باسازۍ اتل ویل کېږي مګر زمونږ والي صاحب خپل ایکس ری په جلال آباد کې په یو شخصي د ایکس ری په کلینیک کې چې دا په ستانګزی پلازا کې موقع لري د سیټي ایکس ری په نامه دی دلته ورغله د خپل ایکس ری هلته اغستي داسې د لابراتواري معاینات چې اکثره د عامې روغتیا رئیس سره وي او دی راوړي دی په سیټي لابراتوار کې چې د ننګرهار پوهنتون روغتون ته مخامخ موقعیت لري هلته راځي نو کاشکې د روغتون زمونږ جوړ وای چې زمونږ دغه چارواکي خپل معاینات بیرون کړي نو د ولس به څه حال وي
د افغانستان په ختیځ کې د ډاکټرانو د ټولنې مشر خوشحال تسل اوس هم ستاسو د پیغامونو پروګرام
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د هر کله غونډه ز ساري در سره يم هغه ټلیفوني پیغامونه مو خبروي چې له پاکستان پر افغانستان د رکټي بریدونو پر مسلې د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د پاکستان د ونډې او لاسوهنې په باب دي پر ځینو سیاسي مسایلو هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلي دي چې په همدې پروګرام کې خبرو د پروګرام فایل د هغو اوریدونکو او د پروګرام د مینوالو په ټلیفوني پیغامونو کې چې اکثره پاکستان ته متوجه دي ځینی اوریدونکو د پاکستان له خوري پر افغانستان د راکټي بریدونو مسلې ته اشاره کوي ځین نور بیا پاکستان ملامتوي چې د سختريزو وسلوالو ملاتړ کوي او بیا یې د ورانکارو فعالیتونو لپاره افغانستان ته لیږي البته دا د اوریدونکو خپل نظریات دي او سپیناوی هم په دوی پر اړه لري اوریدونکو له افغان دولت څخه غواړي چې د ګاونډوي هیوادونو په وړاندې معقول سیاست غوره کړي ځکه کله پاکستان او کله هم ایران له موقع څخه په استفاده د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کوي یا هم کله کله له افغان ځواکونو سره په جګړه هم اوښتي دي
بشیر خان خبرې کوم له غزنی کې ساری ملک ملک چې دام شهران وزل کېږي ستایې طالبانو کار نه ده دا رباني څو وزل شو دا پاکستان هم دځلی موږ له طالبانو وروڼو چې دا خواهش دی چې موږ دښمن امریکا نه ده نن سبا موږ دښمن پاکستان دی چې موږ تاسې پاکستان نه پرېږدي نن که بېږي موږ سلم شهران راووځنیم هغه راووځني عسکر یا ملي اردو
زه محمد حسن د سرپل ولایت خبرې کوم ما د ازادي راډیو کارکوونکو سره پیشنهاد دی چې شپه د ډیورند کرښه په اړه کې څه متخصص مېلمانه راوغواړي او دا په اړه کې څه معلومات راکړي
زه عبدالجبار د کوم څه خبرې کوم موږ د کرزي ساسه دا خواهش دی چې دلته افغانان ډېر ضروري او افغانان نیسي او ماجرکات هم ورسره په هغه سربېره پیسې هم ځینې اخلي ما د چارواکو څخه دا خواهش دی چې دا پیغام زموږ پوره کړي وسلام
حبیب الله دا کراچی د افغان مجر کمپ څخه خبره کوم نن سبا پښین کې د بارانو نام سوي دی ورور دا ډینګو بخار چې دوی ورته وایي یا د ډینګي تب دا هم ډیره زیاته ده او موږ افغانان چې یو دا په یو کچا باندې کې پراته یو او دلته غماشه هم زیاتې دي او چټلی هم زیاته ده او به هم زیاتې دي چټلی او دلته تقریبا د زیاتو خلکو کورونه د غسوی دی راولیدلې دي. دا غوغری بانانو سره نه مچردانۍ شته او نه د کور د فاره یو ترپال ورسره چې خالیه پر دیوالو باندې واچي او سور ته خپل بچان کښېږدي. نو زه د ازادۍ رادو همکارۍ او ملګرتیا سره د افغانستان سفیر صاحب یا د افغان کمیشنرۍ یا کم الکار یا کم معتبر افسران یا چې هغه زموږ سره د مجرون سره سره تکال او تعلق لري، دا د راز په دې کم کې د مهرباني وکړي او سروې دې وکړي د دې غریبانو حال دې وزان ته معلوم کړي. کم سه کم د دوا پاشي موټر چې په ښار کې ګرځي دا خو دې کم سه کم موږ ته راوي. دا خو د افغانستان د سفیر پرز جوړیږي. د چې دا لس کاله وسو د کرزي د حکومت یو وار هم دا سفیر نه درغلی، موږ ته سترګې هم نه دي راښکاره کړي. موږ یو علاقه پیژنو هم چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا په کراچۍ کې کم یو دی.
سید کریم گو سوال خبر کوم د کابل نه. د استاد ربانی زمرد نه خبر شو ډیر زیات خپه شو او سوچ پاکستان آباد نو د افغانستان جوړېدو ډېر مشکل دی، ځکه چې مخکې احمدشاه مسعود چې مړ شو ممدی پاکستان پیسې ورکړلې او د جاسوس په توګه یو کس راواستل او همدغه پاکستان لکه زمونږ د سر سړي پاکستان نه پرېږدي. دا کومه ده د نړۍ د امریکي برطانیې د دې غټې هیوادونو نه چې د پاکستان نه وجې ډډه کوي ولې تېرېږي. ټولو ته د دې معلومات وشو او ټولو ته څرګنده شوه چې د استاد رباني په مرګ کې د چا لاس شو. په دې باندې ټول دنیاوال ته د دې پته ولګېده او دا هم باید وویل شي چې له دې وروسته د طالبانو سره د دولت روغه جوړه په ذهن کې چې سیاسي کارپوهان په دې باندې دا نظری ورکوي چې د طالبانو مثلا واک په اختیار په لاس کښې نه شته دی. د طالبانو کار که هر څومره په مخ شي ټول د پاکستان په لاس باندې دي، یعنې پاکستان د هغه نه حمایه کېږي او پاکستان چې ونه غواړي هغه کار کوم اقدام نه شي کولی. نو وکړي زه هم چې دوی د پاکستان بې مشورې کار نه شي کولی او د دوی د طالبانو سره دغه روغه چې دوی کوي، نو آیا دا د افغانستان کې دغه داخل د حکومت کې خپله پاکستان سره دوی روغه نه ده؟ افغانستان په دولت کې د پاکستان دولت ته برخه ورکول نه دي.
افغانستان د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. پاکستان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله راشي. پاکستان د افغانستان دښمن دی. د افغانستان په خپل پوځیانې تربیه کړي دي چې د اسلام په د طالب په جامه کې افغانستان ته رالېږي، افغانستان کې جهادونه کوي. دا د هېڅکله د منلو وړ نه ده. د اسلام بدنامۍ کې دا خلک، دا خلک باید وځپل شي، دا خلک باید ختم شي. سخت د افغانستان په تاوان دي. د افغانستان د پولو سره جهاد کوي، د افغانستان د کلینیکو سره جهاد کوي، د افغانستان سړکو سره جهاد کوي. دا د افغانستان امن، افغانستان کښې د امنۍ راولي. د افغانستان کښې سړه کلینیکونه ورنوي. دا د افغانستان په په ګټه نه دي. دا د افغانستان د اسلام په ګټه نه دي. د افغانستان په ګټه نه دي. د اسلام دپاره نه دي راغلي. دا د پاکستان اسیایي لخوا تېرده شوي دي. افغانستان خلک په اسلام په نامه غلطه وي.
زه انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب زدایو سیمې نه ستاسو خپل پیغام ثبتوم. پاکستان کوم مزایل د کونړ مظلومو خلکو نیمروي چې کله خبرېږو چې شپږ سوه مزایل راغلي دي، جوماتونه کورونه لګېدلي دي، واړه ماشومان مکتبیان شهیدان شوي دي، کله ورو چې اته سوه مزایل راغلي دي. نو موږ خپله ټول پکتیاوال د کونړ ورونو تر څنګ ولاړ یو. نو دولت د دې غم وخوري، وزارت دفاع د دې غم وخوري، وزارت داخله د دې غم وخوري، کرزی د دې غم وخوري او نړیواله ټولنه د دې غم وخوري. که چیرې د دې غم نه خوري نو مونږ حاضر یو، ځکه چې مونږ د میرویس او د احمد شاه ابدالي بچیان یو. مونږ تر مشهده تر جلمه تر ریلي حکومت کړی دی. مونږ که د افغانستان حکومت دا بنا غواړي چې مونږ وسایل نه لرو، جنګي وسایل نه لرو، وسلې نه لرو، نو مونږ حاضر یو چې په تش لاس د دغې پاکې مقدسې خاورې دفاع وکړو.
کمال خاکسار د میدان وردګو د ولایت د بندي چک د ولسوالۍ د بسکمن د درې د سره کاریز اوسېدونکی یم. پاکستان چې په افغانستان تېری کوي باید د افغانستان مسیران سره ټول شي، غونډه ورته وکړه. شته خبر ده چې افغاني پاکستاني په راکېټو ولي او د موږ ښه مسیران چې دي، ښه جمهوران هم چې دي، ښه رسېدلي خلک هم چې دي په افغانستان کښې یو سړی دی په سختۍ رسېږي. هغه چې ورسېږي هغه په دې پوه شي چې پاکستان د ما سترګه تېسوځي، هغه را مړ کړه. شراتې سه نجیب دوی مړ کړه، دوی دام کړه، دا هغه دوی مړ کړه.
زما د افغانستان د هر مومن او مسلمان ځوان زوړ زنانه او نارینه دا خواهش دی چې د خپلو دښمنانو
لکه پاکستان او ایران دو په مقابل کې اقدام وکړي.
حدیث ما دیرات نه ساسو زحمت کوم هله نه دغه چې دغه د خارجان د خدل د دوی وایي چې د امنیت لپاره غل دا څنګه امنیت چې دی خو پاکستان د دې پر افغانستان باندې هم دی چې د دې خارجي ایران د دې پر افغانستان هم دی چې راستو کې تر چې د افغانستان خاورې ژوندې خلاص ته خدا ورې دوی خو خارجان نه دی اول خارجان د دې مخنیوي نه کوي.
جناب جنگ پاکستان تھا ہمر نور کی ولی مکتا ہمر نور کی چنگ مستقیم جنگ دا پاکستان سر شروع کو جانے اوس ہم داوز داوز کم چیز اسطاف سر خبر کم ہم داوز ہم یسو راکتا دا کنر تا سنہ کی وہ تو غول مگوالی دمر 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 غلشوی دی پاکستان تا تر سو پر اگر مگوی تا بور تیس ترگی ناس چیو
زمان دلو گر والا زادی لسوالی ناتا سر اب تماس کم نگلے دی که طالبان چی دی دا غرو طول چکی نیولی او بس تو دی گناہ مسلمانانو دا موزیل او دا نور بومنا راستا کی طول دی گناہ مسلمانانی پازاب کری محیل دادا چی کدا دی مخنیوائی نکی گی نکمت دیو باسی لی دی زائنی
امریکان نے پاکستان نہ ہوئی تو ہمارے مسئول ہوئی امریکان کے پاس سنگی ہم معاشی بہت گڑبڑی اور پاکستان پر جتی ہوئی پاکستان کل ملک نہ طالبان روس نہ علی گڑھ کی طرف لے اور ہمیں جتنی بھی استعمال ہے اور امریکہ سے پاکستان نہ ہوئی نہ بیوزت کا پاکستان مسئلہ ہے کہ اور شدود پر پاکستان سے اور سننا
پاکستان بانے بات موائی اور پاکستان دخل نظر وکی خوانڈا وارکی سور جرگا جوڑی دانور مزدوران لگیا دی جلال الدین اکانی چوک دا ملا مدمر چوک دا بے مزدوران دی
لغمان دا حضری کوم نمی عزیق اللہ دا منگا دا نظر لگو چی دا پاکستان کل دار دا ترسی افغانستان دا تلیگی دا یو دل ترورسی تیخ دا او دا دا ترورسی عمل دا او من کلی سر نیو لکو چی دا ہو طول دنیا و طول خلقو تا معلوم دا غالب پاکستان رازی مرکز پاکستان کے دا بمون آل کا جوڑی گی واسطے ٹینل تا جوڑی گی او پاکستان کے دیدے مشران ناز دی مولوی کبیر دا بلی دا بلی دا طول آل کا دی خدا یو خبر ہے چی دیان کی دس یغا دا چی دا پاکستانی آوائی چی دا خبر واضح تو دولت تعلیم پاکستان راغلی
طالبان السلام علیکم
پاکستان کی ماجر ڈیر تنگی اور پنجہ سو روپئے پکاٹن دن کی ویسا ماجر ڈیر فضا بھی ماد امید کرزی کورنو چار وزیر سے خدا خواہش تھی سیدھے دیر پاکستان چرواک سے خبر ہوئی کہ ماجر ڈیر فضا بھی
جو ظفر افغان خبر ولی طالبان اللہ حکومت دا خواست نسی وطن مورانا وی وطن دورانی دو جینه دا ورنان سبا دای وقت راود سی پکتانه دی شنمه رنگی ور بدنام اکو پشمو که بمونه دی خلق پیورا وی تایی دا اسلام بدنامی ما که وی ما دا وطن بدنامی کن اگه طالبان او رونو چی دا خواست نسی بار زی کی دی خپل افغانی طالبان راج خپل وطن دی جور که خپل وطن که دی خدمت وکی خپل خاور ته دی رات ته یو دی بن غلامی توب دی نه کوي دا پاکستان غلامی توب دی نه کوي نه دی دی ایران غلامی توب کوي زی التا اصلي رخلی دلتا افغانان چې ولي شهیدان کوي ولکان مري افغانان مري سرکور شهیدان کوي دی ګناه دې کې نیم په نیم فساد مسلح طالبان دي چې دا ټول دوی وځلي په بمونو د لارې بمونو باندې ابله ورځ مقر کې موږ را روان وو جنګ شروع وو مسافر که تقریباً 200-300 ګاډیانې به د مسافرو ولاړې وې روډ بند وو جنګ شروع وو لارې نه ورکوله د دوی له وجه جنګ شروع
چاګینو د تاسو سره خبرې کوم. پاکستان په اړه کې خبره کوم چې د الیساری او د دنیاوالو ته د دومره سیاست او د خلکو سترګو کې خاورې راځي. دوی باندې خو ټول دنیا پوهې د خاص سترګې پټې او دوی وایي چې موږ له ټول نه زیات په دې ترهګرۍ کې کسب زیانمن شوي. څنګه زیانمن شوي؟ پاکستان خو پښتانه کله د پاکستان برخه نه بولي. د پاکستان تاریخ وګوري، ما ګیله ده دغه پاکستاني او پښتنو نه راځي. د پاکستان تاریخ وګوره، د هندوستان جنگ نه راونیسه تر دې نن ورځې پورې کوم جنرال پنجابۍ مړ شوی، کوم د حکومت غټ سړی پنجابۍ مړ شوی، خو که جنرال ده که فلوس ده که عام ده که ملک ده که سپینګیری ده، ټول پښتانه مړه کېږي. دې خلکو ته زه حیران یم چې دا ولې. او ګوره دنیاوال دې په دې باندې نور زیاتې نه غولېږي. دا ټول غلطه وایي چې غلا وکړه او کور والا ته وایي چې بیدار شه، وایي خپله به سوځېږي. څوک چې بل ستی کوي په اور شمم اخر ختمه شي، پتنګ د سرو لمبو نه پل.
زه کړو خیل د ننګرهار ولایت نه تاسو سره غږېږم. ورونو څنګه چې تاسو د رباني په حق لا سوال غواړئ، د رباني ما ته د شنو، بلکې دوی د حقنی ډلې وژلې، د طالبانو ډلې وژلې دي، د کوټي شورا او دوی ټول مجرمین دي. حتی رباني، ګلبدین، سیاف، ټول د افغانستان ملت ته ټول مجرمان دي. خو اوس دوی صلح غواړي، د صلح په نام باندې خلک سره صلح غوښته. او طالبان په دې پاکستان د اسرائیلي اغوی سره باید د افغانستان ملت جهاد اعلان کړي. په دې دلیل چې اوس ګوره پاکستان په افغانستان باندې خپل توغندي شروع کړی دی، باید موږ جهاد اعلان کړو. او جهاد سره به پاکستان سره او طالبان سره دواړه د اسلام په نوم دوی جنګېږي، صرف اشغال د خاورې غواړي.
زه د پراد ولایت سره خبرې کوم. از ما دغه فرمایش ته چې دغه برارجن رباني چې مړ شو او دغه نورو سیاسي ګوندو ته ډېر ښه شو، دا اوس نو په دې غواړي چې د سیاسي خبرو ته غټ مشر ځان ته پیدا کړي. په دې حساب سره دا اوس یو په یو ولایت کې سر پورته کړي، بل په بل ولایت کې سر پورته کړي، تظاهراتونه کوي. ما د خپل د اتم احمد نور په خبرې پر ما ډېرې بدې لګېږي. دا خبرې دې نه کوي چې خلک به ځانونه ورته
خدای. پورستی کې مو د افغانستان پر سرحدي سیمو لدې جملې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان د خاورې د راکټي بریدونو په باب ګڼ راپورونه درلودل. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کونړ خلک دې ته تیار دي چې د خپلې خاورې په دفاع کې له دولت سره هر ډول پرسته او همکاري وکړي.
کوم فیصله چې زمونږ خلک کوي هغه نه به مونږ په کلکه دفاع کوو او د هغې ملاتړ. کوم ځای نه په مونږ باندې فایر کېږي، مونږ به نظامی قطعات به انشاءالله هماغه شي. او همدې دپاره په سرحد کې پراته دي چې د وطن نه دفاع وکړي. د خلکو ملاتړ زمونږ د ملي اردو، ملي پولیس او سرحدي پولیسو نه انشاءالله چې د دوی قوت هم زیاتوي، جرأت هم زیاتوي او دوی بیا دا توانمندي لري چې دفاع وکړي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د اوریدونکو غن هغه ټلیفوني پیغامونه چې پر بیلابیلو مسایلو دي. اوریدونکو پر خپل ستونزو خبرې کړي او په ځینو پیغامونو کې اوریدونکو د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت تبصره کړې ده.
دلارام د هران څخه پیغام لرم. د زابل والی د ترورستانو پر ضد باندې ولی جدي عمل نه کوي. روزانه په سلګونو موټر سایکلان د بادینه څخه را روان دي. هلته د ترورستانو غټ نظامی مرکز دی. هلته د شاری سپا، زابل، شاجی، کرباغ، مکور، اکمالات ټول د همهغه ځای څخه کېږي. هلته مخفي جیلونه دي، د انسانانو کثافخانې شته. و ټولو افغانانو ته پکار ده چې د همدغسې ظالمانو پر ضد باندې خپل اواز د افغانستان په ټولو ښارو کې راپورته کړي. مننه سالم احمد صالح، زما پیغام خپور کړي.
افغانستان کی دا بمباری او دا امنیه بند کړي. ایمان نزاین د غزنی دا ولایت نه احمد شبر او صدلا غزن پر نمنن چی شمال د تشدد مبارکی وړاندې کوي او هله ترې کوم چې خپل خبرونه لا زیات کړي.
زندگی لوگر والا دیازن ول صفی اسلام خیر لکی صحت سره تماس کین. من طالبان اور ډیر سخت تنکری او زور امنګ نه بړی غواړي.
مچولا د کندهار ولایت معروف علي سوالي وسیدم کیم. د کندهار د رئیس تنظیم عبد الله خالد څخه مو دا غوښتن نشه معروف د کمانډان امنیا بدل کړي. د چې هلته ناروا ظلمونه او په قتلونو پورې لاس پورې کړی دی. معروف کمانډان امنیت خلک ډېر ستړي دي، خو د معروف ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي، هلته هیڅوک کولای نه شي د کمانډان په ضد خبره وکړي.
سمعنیله خبرې کوم د کاروان ولایت څخه. تاسو چې طالبان ته وایئ چې سوله وکړئ، طالبان څنګه سوله وکاندي؟ د دې حکومت کې جنګ سالاران دي، تنظیم جنګان دي، د دې حکومت کې څنګه سوله وکاندي؟ او حکومت نشته، محکمه نشته، دا څنګه خبره ده؟
کریم خان یارخیل د ننګرهار ولایت د سارت وسنۍ حساب سره په تماس کې. د افغانستان اوسنۍ حالات ډېر د اندېښنې وړ دی، او ډېر د تاسو خبره چې د افغانستان کې بهرني هیوادونه او بهرنۍ ګړۍ ګلاس لري، لیکن دومره ویل چې د کابل په ژبه باندې وسله وال طالبانو حمله وکړه او لږ تر لږه 30 نفر د مرګ ژوبل واوښته. د افغانستان خپل افغانان وران کړی، نو ګراش په دې ته چې په دې کې نه یو بهرنۍ عسکر مړ شو. یا
مولانا نویدا خواهش چې په جماعتونو کې د جهاد مسلې کوي، نو دوی نه دا خواهش کوم چې د جهاد خبرې لږې پرېږدي. قومي تعصب په اړه څه خبرې کوي؟ سلام
وحید الله، خبرې کوم چې سردار یم په اجرې ولسوالۍ کې. والي صاحب هڅې دا کوي چې دلته هېڅ هم نشته، ده په اجرې ولسوالۍ په مداغې ولسوالۍ کې دنه دی. اول تاسو دا پوښتنه وکړئ چې ته لاړ شئ ورته، ځینو خاطرې څومره بې ګناه مظلومان خلک په ورځ کې وژل کېږي، او په بازار د وغجان کې چېروژانه لوحې په راکېټو ویشتلې، او خلک بې ځایه شهیدان کړل. هره ورځ د سنګي بابوس جمعه کلا مخکې په سلهاوو کانتینر په سلهاوو خلک وژل کېږي. واري صاحب بیا هم وایي چې دلته هېڅ هم نشته، ده او دا زما شخصي دښمني ده. هېڅ خبره به کرنه څوک لري، او نه د سره څوک شخصي دښمني لري، او نه د سره څوک تضاد لري. موږ له والي صاحب نه دا خواهش کوو چې په محمد عاري ولسوالۍ کې امنیت نشته، هغه جدې ادعا مه کوه. په هر ځای کې چې وګورې بې امني ده، څوک د پولیس کار ته ځان سره نشي تړلی. نو دی وایي چې په نظامي دریشي کې ګرځي. زه خپل یو سرباز چې زما د مخې نه درې نفره په چړو عدل شوي دي، خپله سربازان، او ما خپله قطعي خزان بریالی کړی دی، او زه دې هغه جګین وتلی یم. نو زه له والي صاحب نه دا خواهش کوم چې څوک تاسو نه شخصي دښمنه لري او نه بل لري، کې خو وایه په لوګر ولایت کې شته، خو هېڅ څوک نه شي. ټول حماسي ویده دي.
ابو عمر خپلواک ما د اجر ولسوالۍ د اکبر خیل کلی نه. زما یو پیشنهاد د عامه روغتیا د وزارت نه دا ده چې هغه کوالټي کنټرول کارونه چې تاسو په سرحدونو کې شروع کړی دي د دوا په خاطر باندې، هغه یوازې د خپلو ګټو په خاطر باندې دا کار کوي، او اساس د دې لپاره چې د هیوادوالو لپاره ګټورې دواګانې، ګټورې کپنی ګانې، هغه سې سټنډرډ یې هغه دواګانې رواج کړي د خپلو پیسو د اخیر.
د کندهار خلک نور تر فضې راغلي دي، ښار ټوله د یو پچلې رنګه ښځې دي. هر ځای کې ګورې ښځې دي، هر ځای کې ګورې خښتې او ډبرې ولاړې دي. نور کناریان د دې وس نه لري چې دغه تېر دونه مصرف کړي او دغه لارې اوږدي دي، ټوله خښتې نیولې دي ښار. باید دغه نور ایسته سي، نور کناریان دا نه شي زغملی. وسلام.
کسان چې د ډیموکراسۍ د اصولو له مخې د یو ولایت ټول یا اکثریت اوسېدونکي د یو چارواکي څخه شکایت کوي، خو کله چې ژورنالستان یا خبریالان هغوی خپلې اړه پوښتنه کوي، هغوی وایي چې موږ دا خبره ردوو. نو په هغه یو رد سره هغه د ټولو اکثریت اوسېدونکو یا خلکو شکایت نه ردېږي. حال دا چې که څه هم وجود ولري، اوس به له دې خبرې تېر شو که څه هم په کندهار کې ستونزې زیاتې دي، خو موږ چې زه یوازې د خپل پوهنتون ستونزې چې له تاسو سره شریکم، هغه دا چې موږ اوبه نه لرو، برق نه لرو، مسلکي استادان نه لرو، او په دې سربېره باندې هغه وخت چې کله مثلا پوهنتون څخه فارغین ورکول کېږي، یو نیم سر یا دوه سوه نفره فارغین ورکول کېږي، او 500 نفره دوی بېرته جذبوي. حال دا چې اوس موږ په ډېرو کوچنیو کوچنیو ټاکنو کې 14 نفره ژوند کوو، دا سره له دې چې برق هم نشته، ګرمي هم زیاته ده. او هغه استادان چې د هغوی مسلک ریاضي ده، هغوی ته بیولوژي ورکړئ، چې چا چې بیولوژي ده هغوی ته بل مضمون ورکړئ. کله چې استادان هسي سنفونو ته، نو نه پوهېږو چې موږ دوی ته څه وایو او دوی موږ ته څه وایي. ولې که ورته وایو دوی هم نه دي ملامت. نو په پوهنتون کې مو دا یوازې مشکلات
ګران اوریدونکو، د کندهار پوهنتون پر ستونزو به په یو پروګرام کې مفصلې خبرې وکړو. ستاسو نور پیغامونه بل پروګرام ته پاتې سول، بیا مو خدمت راځم. تر بل پروګرامه د خدای په امان. Thank you.
پات کی گی زرزری چپنا نام دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا نام دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا server